السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې سوې. تر راتلونکي یو ساعته پورې دوی خبري مجلې خپریږي. لومړنۍ خبري مجله مو پښتو ده چې زه قسیم سولملی د رامین کاکړ په تخنیکي مرسته درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د حج او اوقافو وزیر وایي له دې وروسته به چاته اجازه ورنکړي چې د کوډو په واسطه خلک خطاباسي. امریکې ته د افغان ولسمشر او ورسره پلاوي د سفر پر اهمیت هم یو راپور لرو. هر څه به وروسته خبره سي. لومړی فرشي جلال زئی ته ور ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د خبره چې لشکنجه شوی او طالبانو څخه د معذرت وغوښتل سي د سولې له هڅو سره مرسته کوي. د افغانستان لوی څارنوالي نن وویل چې په کابل کې د فرخوندې په نوم د یوې وژل سوې ښځې د قتل په اړه د دوی څېړنې به په یوه میاشت کې اعلان شي. او د فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو نن په سویس کې د ایران او امریکا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د ایران په اټومي پروګرام خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا خبره چې له شکنجه شوی طالبانو څخه معذرت باید وغوښتل سي د سولې د بهیر له بریالیتوب کېدو سره مرسته کولی سي. د دې شورا د رهبری هیئت غړي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له مخالفو ډلو سره د سولې د خبرو د بریالیتوب کېدو لپاره د اعتماد د فضا رامنځته کېدل مهم دي. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. په کابل کې نن د کوټګرو او تعویزګرو د فعالیتونو د مخنیوي کمپاین پیل شو. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي اوسمهال د کابل ښار په هدیرو، زیارتونو او همدارس ټولو هغو ځایونو کې چې خلک هلته ورځي او د کوټګرو او تعویز لیکونکو ته پیسې ورکوي او له هغوی سره راکړه ورکړه کوي د دوی فعالیتونه دوام لري او دغه ځایونه به ټول وتړل سي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني نن د افغانستان د ولسی جرګې غونډې ته د څرګندونې کړې دي. وروسته په خبرونه کې تفصیل اوریدلای سي. د افغانستان لوی څارنوالي نن وویل چې په کابل کې د فرخوندې په نوم د یوې ښځې چې د قهرجنو خلکو ویډلې ووژله د قتل په اړه معلومات رسیدلی دي او دوی به د دغو معلوماتو نتایج په یوه میاشت کې اعلان کړي. د دې ادارې ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې مسله کې دوی ته د څلور شپېته تنو نمونه ورستول سوي چې نولس یې پولیس دي او پاته یې خلک دي. د فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو لاورنت فابیوس او فرانک والټر شتاین مایر نن په سویس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره وکتل. په سویس کې راغونډ شوي ډیپلوماتان نن د ایران د اټومي موافقې لپاره د یو چوکاټ پر رامنځته کولو خبرې کوي. دوی له ایران غواړي چې د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام بند کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورنت فابیوس نن په سویس کې وویل تاسو ټول پوهیږئ چې د ایران د ملکی اټومي فعالیتونو د حق مسله تر بحث لاندې ده او د اټومي وسلو د جوړولو خبره چې رامنځته کیږي نو د دغه پروګرام په وړاندې زموږ ځواب منفي دی. بحثونه اوږده او تاودو د ځینې مسلو په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی خو پر ځینې نورو کافي پرمختګ نه دی شوی او په دې اړه به سبا هم خبرې جاري وي. هغه دوی ځوان انجونې چې له چک جمهوریت پاکستان ته تللي او هلته تښتول سوي وې خوشي سوي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي. د چک جمهوریت صدر اعظم به حوصله او ثبوت کانون وویل چې هنه هم پالوه او انتونی خراستیچکا خپل هیواد ته رسیدلی دي. رپورټونه وایي د دې ښځو په خوشي کولو کې د ترکیې یوې خیریه ادارې مرسته کړې ده. د دې ادارې و چارواکي عزت شاهین نن ازادي راډیو ته وویل
We have a humanitarian diplomacy department and under this department
دا وایي موږ د بشري ډیپلوماسي او دفتر لرو د بحران په سیمو کې له بیلابیل ډلو سره اړیکې ټینګوي څو د غسته شتول سوي خلک او جنگي اسیران خوسي کړي. کله چې موږ ته له چک جمهوریت د غونجونو د کورنیو د غړو غوښتنلیکونه راورسېدل د هغوی د خوشي کولو هڅې پیل شوې. د چک جمهوریت دغه دواړه وګړي د 2014 میلادي کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته تللي وي، څو ایران او بیا هندوستان ته ولاړي، چې خو بلوچستان ته له رسیدو سره سم وسلوالو وتښتولې. د عربي هیوادو د ټولنې عرب لیگ مشرانو نن د یمن د حالاتو په اړه د خبرو لپاره په مصر کې غونډه پیل کړه. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د سیمه ایزو امنیتي ګواښونو په وړاندې د عربي پوځي ځواک د جوړېدو وړاندیز وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن په مصر کې د غونډې ګډونوالو ته وویل: دا زما هیله ده چې د عربي مشرانو په دې غونډه کې به د عربو رهبران داسې څرګندې لارې جوړې کړي چې په یمن کې بحران په سوله ییز ډول ورسره حل شي. په یمن کې له تیر کال راهیسې چې د ایران په پلوي خوسي ملیشو د سنا ښار ونیو او ولسمشر عبدالرب منصور هادي له واک لرې سو ناکراري روانې دي. او د سعودي عربستان سمندري ځواکونو نن د یمن له جنوب اشاره دنه د بهرنیو ډیپلوماټانو او وګړو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړل. د سعودي تلویزیون نن وویل د سعودي جنگي بیړیو ګڼ شمېر ډیپلوماټان له دې اشاره ایستلي دي. په یمن کې د دې عملیاتو ویاند سعودي جنرال احمد اسيري پر یاد کې پرون خبريالان ته وویل چې د دغو عملیاتو عمده هدف د عدن د حکومت ملاتړ دی. د یمن ولسمشر په مصر کې دی ترڅو د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي.
ساعت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیم بجې سوې. د نیم ساعته پښتو خبری مجله کې اوري چې د حج او اوقافو وزیر وای نور هغه چاته اجازه نه ورکوي چې خلک په کوډ او تعویزونو غولوي.
یک هیئت با صلاحیت را توظیف کردیم، رفتیم و دو سه نفر بی مسئولیتی را که هنوزم در شاه دوشمشیره بود یار عزیز ما اخراج کردیم.
افغان ولسمشر او ورسره پلاوی امریکا ته 15 ورځنی سفر پای ته ورسوه. دا سفر څومره مهم و د ولسی جرګې اداري پلاوی ځوابوي.
زما په اند واقعا ډېر پر اهمیت او پر امید سفر و. موږ د نور مزید تعلقاتو غوښتونکي یو.
امریکا ته د ولسمشر سفر ته په کتو د چارو کارپوهان په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان اړتیاوې په څه کې بولي؟
د افغانستان لپاره د پوځي حضور اهمیت اورس تر بلی کمیږي د نړیوال سره، اما د دې سره په موازی توګه د سیاسي او اقتصادي ملاتړ ضرورت او اړتیا ډیری.
د هموري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي نوې حکومت د شذو د رواني مسؤلیت لپاره هیڅ کار نه دی کړی. که وخت له نورستان څخه به هم یو راپور درته وړاندې سي. په سیمه ییزو نړیوال مسایلو کې بیا د پاکستان په خیبر ایجنسی کې د دغه واد د پاوځ او وسلوالو ترمنځ د نشټې پاړه راپور خبريږي. د هر څه تر شپږنیم بجو له ازادي رادیو څخه اوریدلی سي. راځو د خبرونې لمړی مطلب ته. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي وروسته له دې به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په کوډ او تعویزونو خلک تیر باسي او پیسې ځینې ترلاسه کړي. د حج او اوقافو وزیر دا خبرې د شنبې په ورځ یعنی نن د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وکړې. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې اوس مهال د کابل ښار هدیرو، زیارتونو او همداراز ټولو مقدسو ځایونو ته د کوډګرو او تعویز لیکونکو مخه نیولې او دا لړۍ به په ټول هیواد کې په جدي توګه جاری وساتي. د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني دا څرګندونې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. د وویل کوډې فعال لیدنه او د ناپوهو کسانو لخوا تعویز لیکنه په اسلام کې ناروا دي او وروسته له دې به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په دې پلمه د خلکو له احساساتو او عقایدو ناجایزه ګټه واخلي.
یک هیئت با صلاحیت را از رؤسای مختلف
له مختلفو ریاستونو څخه مو صلاحیت لرونکي پلاوی توظیف او لاړل و مو لیدل چې د شاه دوشمشیره په زیارت کې اوس هم دوه بې مسؤلیته کسان ناستو و منیول. بل ورځ دغه پلاوی د ابوالفضل زیارت ته هم لاړل. دا یو ښه فرصت دی او په ټول افغانستان کې به یې جاری وساتو.
ولسی جرګه د حج او اوقاف وزیر په داسې حال کې استجوابوي چې لس ورځې مخکې د کابل ښار د شاه دوشمشیره په زیارت کې یو تعویز لیکونکي د فرخوندې په نامه پر یوې ښځې د قرآن د سوځولو تور ولګاوه او لسګونو کسانو لومړی فرخونده په وهلو او ټکولو ووژله او بیا یې ور ورواچاوه. په دې ورځ د ولسي جرګې په لسګونو غړو د حج او اوقاف وزیر وپوښت چې آیا په داسې حساسو دینی موضوعګانو کې د خپل سرو او غیر دینی فتواګانو مخنیوي ته تدابیر نیولی دي؟ د حج او اوقافو وزیر وویل په نږدې راتلونکي کې به د هیواد د مشهورو دینی عالمانو، د هیواد د عالمانو د سراسري شورا او همدارنګه د عدلي او قضایي ارګانونو په همکارۍ د دارالفتا یو پیاوړی مرکز جوړ کړي چې له دین څخه د ناخبرو او احساساتي کسانو د فتوا له امله د فرخوندې په څیر نور خلک له مصیبتونو سره مخ نشي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر قدیر چې په دې ورځې د جرګې مشري په غاړه و وویل چې اسلام د خشونت دین نه دی او د دې لپاره چې دا دین په رښتینې توګه خلکو ته معرفي شي د حج او اوقافو وزارت ته پکار ده چې دغو موضوعګانو ته پاملرنه وکړي.
برای استخدام ملا امامان و خطبا
په جماعتونو او مقدسو ځایونو کې دي د ملا امامانو، خطیبانو او متولیانو د ګمارلو لپاره د اسلام د اصولو په رڼا کې مقرره جوړه شي. د حج او اوقافو وزارت دی د ټولو تعویز لیکونکو مخه ونیسي چې خلک بېلارې کوي.
د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې څه کم 1,60,000 لوی او واړه جوماتونه شته چې کابو 50,000 رجستر شوي او په 3,200 کې د حج او اوقافو د وزارت لخوا ملا امامان مقرر شوي دي. د حج او اوقافو وزیر دا هم وویل چې د ملا امامانو د ظرفیتونو لوړولو ته هم پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دا هم وویل غواړي چې د دیني ارشاداتو لپاره یوه ځانګړې رسنۍ هم فعال کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر کارپوهان امریکا ته د افغان مشرانو سفر ګټور بولي. دوی وایي چې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په دې وتوانېدل چې د خپل 5 ورځني سفر پر مهال په بېلابېلو برخو کې د امریکایي چارواکو ملاتړ خپل کړي، خو دوی د افغانستان او امریکا په دوامداره اړیکو هم ټینګار کوي. نجا ساپۍ د راپور جزئیات اوروي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر افغان څېړونکي وایي چې افغان مشران امریکا ته د سفر پر مهال وتوانېدل چې خپل ټاکلي اهداف ترلاسه کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سفر د دې لپاره ګټور و چې افغان مشران وکولی شول چې د امریکا د کانګرس او سیاستوالو قناعت راجلب کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې د سفر د امریکا او افغانستان د اړیکو په پیاوړتیا کې هم ګټور رول ولوباوه.
ډېر پر اهمیت او پر امید سفرو ته ضرورتونه چې موږ دي باید له دې نه بالاتر یو څه وي، خو بهرحال د موږ څه غوښتنې وي یا د افغان ملت او بالخصوص د امریکې د ولس، خوشبختانه هغه دواړه په دې ملاقاتونو کې ځای په ځای سولې، ځکه چې د امریکې قواو دلته اشاره ونه تر څو پورې چې موږ امنیتي سکتور په خپومانې ودرېږي. موږ د نور مزید تعلقاتو غوښتونکي یو، باید چې نورم د موږ او د امریکې ترمنځ ښه تعلقات او د دوستۍ په فضا کې درسره شي.
د افغانستان ولسمشر د امریکا د 5 ورځني رسمي سفر په وروستۍ ورځ د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې یا یو این ډی پی له مشر هیلن کلارک سره په نیویارک کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د بهرنیو مرستو د موثریت، د بشري ظرفیتونو د لوړولو، د ملګرو ملتونو د سازمان د انکشافي ادارې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. متحده ایالاتو ته د افغان ولسمشر له سفر وروسته امریکایي چارواکو هم ژمنه کړې چې 800 میلیونه ډالر به افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډاډ ورکړی چې د 2015 میلادي کال تر پایه به خپل نږدې 10,000 سرتیری په افغانستان کې پرېږدي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی متحده ایالاتو ته د خپل سفر په ترڅ کې له ولسمشر باراک اوباما او نورو امریکایي چارواکو سره وکتل او د چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته هر اړخیزه وینا هم وکړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته همداراز د امریکا د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ او د اتلانتیک شورا لخوا د غوره رهبرۍ جایزه هم ورکړل شوه. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین ازادي راډیو ته وویل چې د سفر ښه زمینه برابره کړه تر څو امریکا له افغانستان سره دوامداره ملاتړ ولري.
هر یک سفر بسیار کلیدی بود.
دا یو ډیر کلیدی او مهم سفر و. ظاهرا دا ډیر بریالی سفر و. د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر غنی وینا او نورو سیاسیونو سره خبرې اترې د امریکا دولت ته یو ډیر ښه زمینه برابره کړه چې د افغانستان سره دوامدار ملاتړ وکړي.
یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي که چیرې د ملي وحدت د حکومت مشران کومې ژمنې چې په امریکا کې کړي عملي کړي، نو له نړۍ سره به د افغانستان اړیکې پیاوړې پاتې شي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د امریکایي او بهرنۍ پوځیانو تر پوځي حضور د هغوی اقتصادي او سیاسي مرستو ته اړتیا ډېر لیدل کېږي. دوی ټینګار کوي که د امریکا کانګرس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدو ته لیواله دی، افغان حکومت باید د دوی له دې هڅو نه د خپل سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره کار واخلي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له رئیس عبدالغفور لیوال سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په اړه د نظر اختلاف په څه معنا دی.
هغه څه چې د افغانستان لپاره مهمه ده دا ده چې د افغانستان نوی حکومت وکولای شي د امریکې د متحده ایالاتو اقتصادي او سیاسي ملاتړ له ځان سره ولري. د افغانستان لپاره د پوځي حضور اهمیت او راستر بلې کمیږي د نړیوال سره، اما د دې سره په موازی توګه د سیاسي او اقتصادي ملاتړ ضرورت او اړتیا ډېریږي.
د جان بوینر خبرې او د امریکا ولسمشر چکمی خبرې کړې دي، ساسو په نظر که واقعا جان بوینر چکمی خبرې کړې چې په دغې طرحې باندې به مونږ بیا کتنه کوو او د دې لیوالتیا لرو چې مثلا سرتیری پاتې شي، که واقعا دغه طرحه عملي شي د افغانستان لپاره ګټې څه دي په اوس وخت کې چې افغانستان لا هم د جګړو شاهد دی؟
تر یو نامعلوم وخته، تر هغو چې خطر شته، هغه برخه تجهیزات او امکانات چې لا هم د افغانستان امنیتي ځواکونه نه لري په دې برخه کې نړیوال مرسته وکړي، او تر دې بهتره لاره دا ده چې نړیوال د یو منظم تضمین شوي او با اعتباره میکانیزم په پایله کې دغه امکانات افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسپاري او په بشپړه توګه دغه پاوز پر خپلو پښو ودرېږي. هغه وخت زه داسې فکر کوم چې موږ بیا د نړۍ سیاسي او اقتصادي مرسته ته اړتیا لرو او له پوځي پلوه افغانستان په خپلو پښو ودرېږي.
د افغان پوځ یو مهم تمویلوونکی امریکا متحده ایالات دی. ستاسو په نظر دغسې د نظر اختلافونه به بالاخره د افغان پوځیانو د په وخت تمویل کې ځنډ را نه ولي که څنګه؟
زه فکر کوم دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې اوس برعکس د جمهور رئیس پر خلاف کانګرس غواړي چې په افغانستان کې د مرستو میزان د حضور میزان لوړ وي، او که څه هم د امریکې د قوانینو او سیاسي جوړښت له مخې ولسمشر هلته کولی شي د کانګرس پرېکړې حتی ویتو کړي او په خپله تصمیم ونیسي، مګر په اوږده مهال کې په تیره بیا هغه وخت چې د مصارفو لګښتونو بودیجې مثلا مطرح وي د کانګرس لاس بر دی، او په دې برخه کې که دوی غواړي له افغانستان سره د مرستو میزان لوړولی.
د افغانستان د سیمه ایز مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوالو چې ویلی په افغانستان کې د امریکایي او بهرنۍ پوځیانو تر پوځي حضور د هغوی اقتصادي او سیاسي مرستو ته ډېر ضرورت لیدل کېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
دمگره تاسو دا زده رادیو اخبروانی آوری. د افغانستان د سولې عالي شورا له شکنجه سویو طالبانو څخه د بخښنې د غوښتلو مسله د سولې د خبرو لپاره مثبته بولي. د دې شورا د رهبری پلاوی وغړي قاضی محمد امین وقاد وروسته لاغې د څرګندونی اسدی رډو ته وکړي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په واشنگتن کې ویل چې له شکنجه سو طالبانو بخښنه غوښتل پکار دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وی افغان ولسمشر په خپل وروستي دریس کې ثابت کړ چې له طالبانو سره سوله د ټولو کارونو په سر کې ځای لري. د دې شورا د رهبری پلاوی یو غړي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل له شکنجه شوي طالبانو څخه د بخښنې د غوښتلو مسأله چې افغان ولسمشر یاده کړې د سولې لپاره یو مثبت پیغام له ځان سره لري. ښاغلی وقاد وویل طالبان به هم دا مسأله احساسوي چې له خبرو پرته بل هیڅ د حل لار نشته، نو پکار ده چې د سولې لپاره له ورته هڅو استفاده وشي.
دا خپل ځای کې یو پیغام دی چې حالات هر څه وی طالبان سره د مسالې حل دا سر فهرست مسله ده او په دې کې رئیس جمهور حاضر ده چې هغه وخت چې دا جنگونه دو طرفه نه وو نو هم دا هغې وخت بخنه وغواړي. زه م دا یو پیغام ده طالبان به هم په دې کې فکر وکړي چې له جوړې نه د خبرو نه سوا هېڅ لاره نشته. بناً یو پیغام ده او دو طرفه مهاجرتونه م وغوښتل شي او د سولې د خبرو لپاره امادګي وښودل شي.
د سولې شورا دغه لوړ پوړي غړي همداراز ټینګار وکړ چې د سیمې او نړۍ له هېوادونو سره د ښو اړیکو د پیدا کولو لپاره په کار ده چې په افغانستان کې سوله راشي او ټولې ښکېلې خواوې دې هدف ته د رسېدو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په واشنګټن کې د سولې په څېړنیز انسټیټیوټ کې وویل چې ځینې طالبان شکنجه شوي او ناسم چلند ورسره شوی دی. ښاغلي غني وویل د دې شکنجې له امله ځینې طالبان نارضایتي لري او ضروري ده چې بښنه ترې وغوښتل شي. اخوا د چارو شنونکي انتقاد کوي چې په افغانستان کې د جګړو پر مهال ښکېلو خواوو بشري حقونه نه دي مراعت کړي او ځینې کسان یې شکنجه کړي دي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د انسټیټیوټ رئیس عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د سولې د هڅو د بریالي کېدو لپاره له طالبانو د بښنې غوښتل مهم دي. دی وایي دا بښنه باید تر دې حده وي چې آن غرامت ورکړل شي او په سیاسي پروسه کې د هغوی د نقش تر زیاتوالي پورې ورسیږي.
د تیرو پیښو لپاره هغه ډول بښنه وغوښتل شي چې د افغانستان له فرهنګ سره او د افغانستان د شرایطو سره سمه وي. یعنی دا بښنه هم یوازې په الفاظو کې شاید د افغانانو لپاره هم مهمه نه وي لکه بهرنیانو په فرهنګ کې. دا بښنه باید حتی د غرامت ورکولو او حتی په سیاسي پروسه کې د نقش د زیاتولو تر بریده پورې جدي وي.
ښاغلی لیوال وایي د بښنې غوښتل د اوغدو د له منځه وړلو لپاره یوه ښه لار ده چې له امله یې د یو بل وژنې مخه نیول کېدای شي. له طالبانو نه د بښنې د غوښتلو له مسالې سره یو شمېر کسان مخالفت هم کوي. کارپوهان وایي افغان مشران باید له شکنجه شویو طالبانو څخه د بښنې د غوښتلو تر څنګ د سیمې له هېوادونو په تېره پاکستان سره خبرې هم مهمې وبولي. دوی وایي تر هغو چې د سیمې هېوادونه په تېره پاکستان د افغانستان له سولې سره رښتینې همکاري ونه کړي په دغه هېواد کې د سولې راتلل ناممکن دي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې نن غرمه ورته د هغو کسانو دوسیه رسېدلې چې د فرخوندې په وژلو تورن دي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي نن په کابل کې خبرلان ته وویل چې دغه دوسیه به په یوې میاشت کې وڅېړل سي. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپور ته پام وکړئ.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د فرخوندې په وژلو کې د لاس لرلو په تور ورته شپږ څلوېښت کسان معرفي شوي چې نولس یې پولیس او نور یې هم وګړي دي. د تورنو کسانو دا دوسیه هغه کمیسیون لوی څارنوالۍ ته سپارلې چې د ولسمشر اشرف غني لخوا د فرخوندې د وژلو د قضیې څېړلو ته ځانګړی شوی و. د لوی څارنوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزي ازادۍ راډیو ته وویل دغه دوسیه به د یوې میاشتې په موده کې وڅېړل شي او نتیجه به یې معلومه شي.
د میرمن فرخونده دوسیه نن په یولس بجې او پنځه څلوېښت دقیقې افغانستان لوی څارنوالۍ ته ورسېده. په دغه دوسیه کې شپږ څلوېښت متهمین دي چې نولس یې د کورنیو چارو وزارت کارمندان دي او تر څنګ یې اووه ویشت کسان ملکي افراد دي چې دوی د افغانستان د لوی څارنوال لخوا تحت توقیف نیول شوي دي او د افغانستان د څارنوالۍ لخوا فعالیت تعین شوي دي چې دوی نه تحقیقات پیل کړي.
فرخنده شاوخوا لس ورځې وړاندې د کابل د شاید شمشیره زیارت مخې ته د قهرجنو کسانو لخوا په دې تور وژل شوه چې ګوندې قرآن کریم ته یې اور ورکړی دی. د فرخوندې له وژل کېدو وروسته کورنیو چارو وزارت او د دې د وژلو قضیې ته ځانګړي کمیسیون وویل چې دا بېګنا وه او د زیارت د یوه متولي د دسیسې ښکار شوه. د فرخوندې وژل کېدو له هېواده بهر هم د بشري حقونو د یو شمېر ملاتړو سازمانونو غبرګونونه له ځانه سره درلودل او له افغان حکومته وغوښتل شول چې له عاملینو سره یې جدي چلند وکړي. دا لا ښکاره نه ده چې حکومت به د دې بېساره پېښې عاملین د کومو قوانینو او کړنلارې له مخې محاکمه او هغوی ته به سزا ورکړي. خو د ښځو یو شمېر فعالان وایي چې اصلي محرک باید تشدد مجازات شي.
ماموریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندې د وژلو دوسیه نن ترلاسه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ملي وحدت د حکومت په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ښځو د رواني امنیت او مسؤلیت په اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی. بیا هم حمیده هارون عثمان له جزئیاتو سره.
د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې ثبت شوې قضیې ښیي چې په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلین د ټیکې ته په اشاره وایي وسمهال افغان ښځې په ډیر بد وضعیت کې دي او هیڅ رواني مسؤلیت نه لري. د دغه کمیسیون د ښځو او ماشومانو د څانګې مشرې سرایا سپرنګ د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې د ښځو د ژوندانه وضعیت ښه شي، خو دغه هڅو تر دې دمه د پام وړ کومه نتیجه نه ده ورکړې.
په خواشینۍ سره چې په دغو شپږو میاشتو کې د ښځو په ژوندانه کې بنسټیز بدلونونه نه دي راغلي. هغه څه چې د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې وایي، یعنی دا چې نن د ښځو وضعیت په رښتیا چې زړه بوږنوونکی دی، خو دولت په دې برخه کې زمینه سازي کړې غواړي، په دې برخه کې یو لړ کارونه وکړي، خو دا کارونه یې تر دې دمه لا د کاغذ پر مخ دي او په عمل کې عملي شوي نه دي.
خو میرمن سبرنګ وړاندې وویل چې په ملي وحدت حکومت کې د ښځو د ژوندانه د ښه کېدو لپاره سیاسي اراده دوی ته هیله مندي پیدا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ناظرانو د ادارې یو څېړونکي ویلي چې د ملي وحدت د حکومت له پیل څخه را په دې خوا د ښځو د ژوندانه په وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. د ویلي که پخوا تر دې په افغانستان کې ښځو په نسبي ډول د مسؤلیت احساس کولو، خو د فرخوندې تر وژل کېدو وروسته دغه احساس کمزوری شوی دی. په عین حال کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د نوي حکومت د کار له پیل راهیسې د ښځو په ژوندانه کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. د ښځو د حقونو یوې فعالې منیره یوسفزاده له ازادۍ راډیو سره مرکه کې له حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې دې په جدیت سره وڅېړي، ځکه چې د هغې په وینا اوس د داراز تاوتریخوالي لمن له ناامنو سیمو څخه امنو سیمو ته پراخه شوې ده. دا وایي د ملي وحدت د حکومت دواړو مشرانو ډېر په زړه پورې شعارونه د افغانستان ښځو ته لرل او هڅه یې وکړه چې د ښځو په منځ کې ملاتړ ولري، خو په خواشینۍ سره کله چې حکومت جوړ شو په هغې کې ښځو ته لږه پاملرنه وشوه. موږ ګورو تر دې دمه کابینه کې ښځې نشته، تر دې دمه د ژمنې له مخې چې باید درې کسه والیان ښځې وي تعین شوي نه دي. د ښځو د حقونو فعالان د افغان ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د حکومت مشرتابه ته وړاندیز کوي چې په لومړي ګام کې د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي سره د مبارزې په برخه کې د خپلو شعارونو د عملي کېدو زمینه برابره کړي. دوی د غرض له حکومت غواړي چې د تاوتریخوالي قضیې د په لازمه توګه وڅېړي او په ښوونځیو کې د زده کوونکو ته له ښځو سره د تاوتریخوالي د مبارزې څرنګوالی ورزده کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په خیبر ایجنسی کې له میشتو ترهګرو سره مخامخ نښته کړې، چې په نتیجه کې تر دې دمه 15 وسله وال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. دوی وایي چې په دغه نښتو کې درې پاکستاني سرتیري هم ټپیان شوي دي. دا لومړی ځل دی چې په خیبر ایجنسی کې د وسله والو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ مخامخ نښته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقاماتو د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال په سیمه کې میشتو ترهګرو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د شنبې پر سهار رسنیو ته ویلي چې د خیبر ایجنسۍ په مستک نومي سیمه کې د میشتو ترهګرو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سخته مخامخ نښته پیل شوې، چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 15 ترهګر وژل شوي او ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. دوی ادعا کوي چې ترهګرو خپل لس مړي پریښي او له سیمې تر تښتېدلو وروسته یې مړي او درنه وسله د پاکستاني ځواکونو لاسته ورغلي دي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې په وینا په دغه نښته کې تر دې دمه درې پاکستاني پوځیان هم ټپیان شوي دي. پاکستاني ځواکونو په داسې حال کې په خیبر ایجنسۍ کې ځمکني پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې مخکې د مارچ په 28 نېټه ویلي وو چې د دې ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې د هدفي هوایي بریدونو پر مهال لږ تر لږه 80 وسله وال وژلي او تر 30 زیاتې ټپیان کړي دي. د خیبر ایجنسۍ یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خبرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایي او ځمکني ځواک له تېرو دوو ورځو راهیسې د دغه ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د میشتو سختدریزه وسله والو پر ضد ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي، خو په سیمه کې د تلیفون شبکو د نشتوالي او د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله د تلفاتو کرد معلومات نشي ترلاسه کېدای. خیبر ایجنسۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ ولایت ننګرهار سره نښتې اوږده پوله لري. که څه هم په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې وسله وال جنګیالي میشتي، خو په دې وروستیو کې ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله د تحریک طالبان پاکستان ډېری جنګیالي دې سیمې ته راوختي او میشت شوي دي. که اوس هم د پاکستان پوځي مقاماتو تر دې دمه په عملیاتو کې د وژل شوو ترهګرو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو با خبرو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه وژل شوو کې ډیری د لشکر اسلام وسلوال جنګیالي دي. پاکستانو پوځیانو تر هغې وروسته په دې جنسۍ کې پوځي عملیات تیز کړي چې پاکستانی طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر ښوونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون 144 کسان ووژل شول. د یادونې وړ ده چې خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه په خبري جنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو د وژلو ترهګرو د کره شمېر په اړه څه نه دي ویلي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
په دې سره روانه پښتو خبری مجله هم پای ته رسیږي. بل خبری مجله مو دری ده چې فرشته نه دی وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر قاسم جان. با عرض سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی من فرشته ندا میزبان شما هستم. در صدر مطالب این مجله خبری میشنوید که وزارت حج اوقاف میگوید در حال حاضر از تعویض نویسی در زیارت های شهر کابل جلوگیری شده و این روند در تمام کشور به گونه جدی تطبیق میگردد. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را داریم که آن را همکارم ستار فروغ پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. شورای عالی صلح افغانستان از اظهارات اخیر رئیس جمهور اشرف غنی که گفته است از طالبان شکنجه شده باید عذرخواهی شود استقبال کرد. لوی سارن ولی افغانستان میگوید که دوسیه قضیه قتل فرخنده را دریافت کرده و در مدت یک ماه نتیجه رسیدگی به آن را اعلان خواهد کرد. و وزیران خارجه فرانسه و جرمنی در گفتگوها روی برنامه هسته‌ای ایران با جان کری و جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران در سوئیس یکجا شدند. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان از اظهارات اخیر رئیس جمهور اشرف غنی در مورد طالبان مسلح استقبال کرد. این شورا میگوید که این مسئله که از طالبان شکنجه شده باید عذرخواهی شود میتواند به کامیابی روند صلح در افغانستان کمک نماید. محمد امین وقاد یک عضو هیئت رهبری این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که ایجاد فضای اعتماد برای پیروزی گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت مهم است. لوی سارن ولی افغانستان میگوید که دوسیه قضیه قتل فرخنده را دریافت کرده و در مدت یک ماه نتیجه رسیدگی به آن را اعلان خواهد کرد. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که 46 تن به اتهام دست داشتن در این قضیه به لوی سارن ولی معرفی شدند. حدود 10 روز پیش فرخنده دختر جوان به اتهام سوختاندن اوراق قرآن کریم در نزدیک زیارت شاهد شمشیره در کابل در نتیجه ضرب و شتم دهاتن از افراد کشته شد و سپس جسدش حریق کردید. بعد از این حادثه وزارت داخله و کمیسیون بررسی این رویداد گفتند که فرخنده قرآن را آتش نزده بود. وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید تلاش‌ها در راستای جلوگیری فعالیت تعویض نویسان در کابل آغاز شده است. فیض محمد عثمانی امروز در نشست استجوابیه ولسی جرگه گفت تعویض نویسان از زیارت‌های شاهد و شمشیره و ابوالفضل جمع‌آوری شدند و این کمپاین در دیگر مناطق شهر کابل نیز ادامه دارد. وزیر حج اوقاف همچنان گفت در زمینه استخدام ملا امامان مساجد تا هنوز معیارهای مشخص در نظر گرفته نشده است. ادامه اخبار. لورن فابیوس و فرانک والتر اشتنمایر وزیران خارجه فرانسه و جرمنی در گفتگوها روی برنامه هسته‌ای ایران با جان کری و جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران در سوئیس یکجا شدند. این گفتگوها در آستانه فرارسیدن ضرب الاجل 31 مارچ در زمینه دستیابی به چارچوب سیاسی یک توافقنامه برگزار شده است. آنها میخواهند که فعالیت‌های اتمی ایران در بدل رفع تحریم‌های اقتصادی بر آن کشور متوقف شود. فابیوس به خبرنگاران گفت گفتگوها طولانی و دشوار بودند و روی برخی مسائل پیشرفت حاصل شده، اما در مورد موضوعات دیگر پیشرفت کافی نشده است. از سوی دیگر اشتنمایر گفت که مذاکرات در مرحله نهایی رسیده است. انتظار می رود وزیران خارجه روسیه و بریتانیا و یک مقام ارشد چین نیز به زودی وارد سوئیس شوند. دو زن جوان اتباع جمهوری چک که در سال 2013 میلادی در پاکستان اختطاف شده بودند آزاد شدند. بوهوسلاو سوبوتکا صدر اعظم جمهوری چک امروز گفت که هنا هومپولوفا و انتونی خراتشیتسکا به این کشور بازگشتند. به اساس گزارش یک مؤسسه خیریه ترکیه موسوم به IHH در راستای رهایی این دو زن چکی همکاری کرده است. در همین حال زرتشاهین یک مسئول بخش دیپلماتیک این مؤسسه در صحبت با رادیو مشال رادیو اروپای آزاد گفت: ما یک بخش دیپلماسی بشری داریم و این بخش با جوانب مختلف در مناطق منازع معامله میکند تا افراد اختطاف شده یا زندانیان جنگی آزاد شوند. زمانی که ما درخواست را در این مورد از خانواده های این دو دختر چکی دریافت کردیم، کار را از مجراهایی که برای جوانب مختلف استفاده میکنیم آغاز نمودیم. پس از مذاکرات آنها را به طور مسئول تسلیم شدیم و به خانواده هایشان فرستادیم. هومپولوفا و خاراتشیتسکا در ماه مارچ سال 2013 میلادی از سوی مردان مسلح در بلوچستان پاکستان گروگان گرفته شده بودند. اجلاس کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز در شهر شرم الشیخ مصر آغاز شد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در این نشست خواست که برای مقابله با تهدیدهای امنیتی منطقه‌ای قوای مشترک نظامی عرب تشکیل شود. رهبران عرب روی بحران در یمن و رسیدگی ممکن برای حل آشفتگی در آنجا بحث میکنند. در همین حال بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد در نشست اتحادیه عرب در مصر گفت: این امید من است که رهبران کشورهای عرب در این اجلاس راهبردهای واضح را روی دست بگیرند تا بحران در یمن به طور صلح‌آمیز حل شود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. و در همین حال نیروهای بحری عربستان سعودی عملیات را برای انتقال دیپلمات‌ها و دیگر ادبای خارجی از شهر عدن در جنوب یمن آغاز کردند. تلویزیون عربستان خبر داد که کشتی‌های جنگی این کشور امروز شمار زیادی از دیپلمات‌ها را از شهر عدن انتقال دادند. بر اساس گزارش، با وجود حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی برای دومین روز در یمن، شورشیان حوثی در جنوب و شرق این کشور به روز جمعه پیشروی داشتند. در همین حال احمد اسیری، یک جنرال عربستان سعودی، به روز جمعه در یک نشست خبری در ریاض گفت: می خواهم تایید کنم که هدف عمده این عملیات حفاظت از حکومت در عدن است. عربستان سعودی اعلان کرده است که یک تیاره جنگی F-16 در سواحل جنوبی یمن سقوط کرده است، اما مقام های عربستان سعودی گفتند که پیلوت های تیاره نجات داده شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی صحبت نمود و بر حمایت آمریکا از اقدام نظامی اتخاذ شده در یمن از سوی عربستان سعودی و متحدین خلیجیش بار دیگر تاکید کرد. پایان خبرها از رادیو آزادی.
بازم خوش آمدین به برنامه و حالا هم در کنار سایر مطالب این گزارش ها را می شنوید. وزارت حج اوقاف می گوید در حال حاضر از تعویض نویسی در زیارت های شهر کابل جلوگیری آغاز شده و این روند در تمام کشور به گونه جدی تطبیق می گردد.
یک هیئت با صلاحیت را از رؤسای مختلف توظیف کردیم، رفتیم و دو سه نفر بی مسئولیتی را که هنوزم در شاه دوشمشیره بود یار عزیز ما اخراج کردیم.
ولسی جرگه افغانستان و شماری از آگاهان سفر رهبران حکومت وحدت ملی به امریکا را پر دستاورد می خوانند.
دیما پا اند واقعا دیر پر اهمیت و پر امید سفر و ضرورتون چی دیمون دی باید لدین بالاتر یو تسیوی آید.
سایر گزارش ها را نیز در این مجله خبری می شنوید. جادو و دادن تعویضات مردم را فریب داده و از این را پول به دست می آورند. وزیر حج اوقاف این موضوع را به روز شنبه در اجلاس استجوابی ولسی جرگه بیان کرد. ولسی جرگه افغانستان وزیر حج اوقاف را پس از آن استجواب کرد. به گفته مقامات امنیتی یک تعویض نویس در زیارت شاه دوشمشیره به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن شریف را بالای فرخنده وارد کرد. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
وزارت حج اوقاف افغانستان می گوید در حال حاضر جلوی تعویض نویسان و جادوگران را در زیارت‌ها و اماکن مقدس شهر کابل گرفته و این روان در تمام کشور به گونه جدی ادامه خواهد داشت. فیض محمد عثمانی وزیر عجب خواف افغانستان این موضوع را برازشان به در اجلاس استجوابه ولیسی جرگه بیان کرد و گفت جادوگری و فالبینی در اسلام عمل ناروا بوده و تعویض نویسی نیست توسط افرادی که فهم ندارند ناجایز است و پس از این به هیچ کس اجازه نمی دهند که به این بهانه از احساسات مردم استفاده سو کنند.
یک هیئت با صلاحیت را از رؤسای مختلف توظیف کردیم، رفتیم و دو سه نفر بی‌مسئولیتی را که هنوزم در شاه دوشمشیره بود یار عزیز ما اخراج کردیم و اکثریت و فعلا در بازداشت هستند. این هیئت روز بعدش به زیارت ابوالفضل رفت. در سراسر افغانستان این یک فرصت بسیار مهم است و یک تحول باید در این قسمت ایجاد شود.
وزیر حج و اوقاف افغانستان در حال اعضای ولسی جرگه استجواب می‌گردد که به گفته مقامات امنیتی حدود 10 روز قبل یک تعویض نویس در زیارت شاه دوشمشیره علی رحمه بالای یک دختر جوان به نام فرخنده اتهام به سوختاندن نسخه‌ای از قرآن کریم را وارد کرد. پس از آن شماری از مردم خشمگین در عکس العمل به این موضوع فرخنده را لاتکوب کرده کشتند و بعداً جسد وی را به آتش کشیدند. وزیر عجب اوقاف در پاسخ به سوالات اعضای ولسی جرگه گفت که در آینده نزدیک یک دارالافتای مقتدر را به همکاری علمای مشهور دینی، شورای سراسری علما و ارگان‌های عدلی و قضایی در کشور ایجاد می‌کند تا دیگر مردم شکار فتواهای احساساتی نشوند. اسوی هم محمد زاهر قدیر مانع اول ولسی جرگه که ریاست جلسه را به عهده داشت گفت اسلام دین خشونت نیست و برای اینکه این دین به شکل واقعی آن به مردم معرفی شود نیاز است تا وزارت حج و اوقاف اقدامات مهمی را انجام بدهد.
برای استخدام ملا امامان و خطبا و متولیان مساجد و اماکن متبرکه تقرره جداگانه مطابق شریعت ترتیب گردیده. وزارت ارشاد حج و اوقاف تمام تعویض نویسان که جوانان ما را منحرف می سازد مطابق شریعت جلوی آنها را بگیرد.
در این حال وزارت حج و اوقاف می گوید که به خاطر پخش ارشادات دینی یک رسانه خاصی نیز از سوی این وزارت ایجاد خواهد شد. مسئولان وزارت حج و اوقاف در حال از ممانعت در برابر فعالیت تعویض نویسان خبر داده است که چند روز قبل شورای علما و اعضای شورای ولایتی کابل از حکومت خواستند تا جلوی فعالیت تعویض نویسان را بگیرد. از سوی هم شماری از مردم نیز موجودیت تعویض نویسان را در زیارت ها و گوشه و کنار شهر نگران کننده خوانده و خواهان جلوگیری فعالیت آنها شدند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ولسی جرگه افغانستان و شماری از آگاهان سفر رهبران حکومت وحدت ملی به امریکا را پردست آورد می خوانند. با باور آنان رئیس جمهور غنی و رئیس جایه حکومت توانستند تعهدات و حمایت لازم آن کشور را به دست بیاورند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
ولسی جرگه افغانستان و برخی از تحلیلگران میگویند رهبران حکومت وحدت ملی در سفر به امریکا توانستند به اهدافی که در نظر داشتند دست یابند و تعهدات و حمایت بیشتر ایالات متحده را جلب کنند. نظیر احمد احمدزی معاون دومین جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی این سفر را با اهمیت خواند و روی بهتر شدن روابط میان دو کشور تاکید کرد.
واقعا یک سفر با اهمیت و امیدوارکننده بود. سود معنوی آن بسیار زیاد بود. نیاز به کمک‌های اقتصادی بیشتر از این بود، اما به هر صورت آنچه که خاص افغان‌ها و مردم آمریکا بود در این ملاقات‌ها گنجانیده شده بود. ما خواهان روابط بیشتر از این با ایالات متحده آمریکا هستیم.
در جریان این سفر 5 روزه آمریکا کمک 800 میلیون دلاری را برای مصرف در پروژه‌های انکشافی و بخش اصلاحات به افغانستان اعلام کرد. در عین حال رئیس جمهور آمریکا پروسه خروج نیروهای آن کشور از افغانستان را بتی ساخت و قرار است تا پایان سال 2015 میلادی 9800 عسکر آمریکایی در افغانستان باقی بمانند. در نخستین سفر رسمی رئیس جمهور غنی به آمریکا به وی فرصت داده شد تا در کنگره سخنرانی کند که صحبت‌های وی با استقبال گرم اعضای کنگره آن کشور روبرو شد. آقای غنی برای ملاقات با سرمنشی سازمان ملل متحد از واشنگتن به نیویورک سفر کرد و در کنار آن در شورای رابطه بین المللی این ایالت، انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا و شورای اتلانتیک سخنرانی کرد و این شورا جایزه رهبر برتر را نیز به وی تفویض کرد. این در حال است که روابط حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در ماه‌های اخیر حکومتش با واشنگتن تیره شد و آقای کرزی بارها به گونه آشکار از عملکرد آمریکا در این کشور شدیداً انتقاد کرد. اما آگاهان مسائل سیاسی موضع‌گیری حکومت پیشین را در برابر ایالات متحده به نفع افغانستان نمی‌خوانند و گسترش روابط این کشور با آمریکا را یک نیاز خوانده و می‌گویند که رئیس جمهور غنی در این سفر توانسته است زمینه خوبی را برای حمایت دامدار آمریکا از افغانستان فراهم سازد. روح‌الله امین رئیس مرکز مطالعات استراتژیک امریکا برای افغانستان و آگاه مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت این سفر یک آغاز خوب بود و خوشبینی ها نسبت به بهتر شدن روابط وجود دارد.
این سفر یک سفر بسیار کلیدی بود و ظاهرا بسیار موفقیت آمیز بود و دولت های امریکا میتونن از افغانستان حمایت بکنن یا نکنن، ولی اگر بخوان حمایت بکنن اونا تایید کانگرس ضرورت دارند. به این ترتیب سخنرانی در کانگرس، دیدارهای دیگی که شد برای دولت امریکا، یک نوع زمینه بسیار خوبی را ایجاد کرد تا بتواند حمایت دوامدارتر از افغانستان بکند.
آگاهان میگویند که رئیس جمهور غنی باید تعهداتش در این سفر در رابطه با تامین صلح، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و فساد اداری و سایر موارد را عملی سازد. به باور آنان با عملی شدن تعهدات آقای غنی وی خواهد توانست رابطه قابل اعتماد و سالم را با ایالات متحده آمریکا که قدرتمندترین حامی افغانستان از لحاظ سیاسی و اقتصادی پنداشته می شود ایجاد کند.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای عالی صلح افغانستان سخنان رئیس جمهور غنی را در پیوند به عذرخواهی از گروه طالبان که نارضایتی مشروع دارند و روند گفتگوهای صلح اثر گذار می‌گذارند. محمد امین وقاد، یک تن از اعضای شورای عالی صلح افغانستان، این اظهارات را پس از آن مطرح می‌کند که اشرف غنی رئیس جمهور هفته گذشته در واشنگتن گفته است که از طالبان شکنجه شده باید معذرت خواسته شود. الیاس صالح در این مورد گزارش می‌دهد.
سخنان رئیس جمهور درباره این که باید از طالبان که به علت شکنجه ها نارضایتی مشروع دارند عذرخواهی شود، با عکس العمل مثبت شورای عالی صلح افغانستان روبرو شده است. اعضای این شورا میگویند که رئیس جمهور افغانستان با چنین موضع گیری ثابت ساخته که صلح با طالبان در صدر کارهایش قرار دارد. محمد امین وقاد، عضو شورای رهبری شورای عالی صلح، بر رادیو آزادی گفت مسئله معذرت خواهی را که رئیس جمهور مطرح کرده است یک پیام مثبت برای صلح افغانستان خواهد بود. اما این عضو شورای عالی صلح به طالبان هشدار می‌دهد که جز صلح راه دیگری ندارند و باید بر روند صلح افغانستان بپیوندند.
این یک پیغام است که ما طالب تا هنوز از کمربند عواطف و از کمربند دوستی بیرون نکشیدیم. امیدوار هستیم که اونا هم متوجه شود و رئیس جمهور هم متوجه شد که یک فرصت مناسب برای آغاز تماس و تفاهم این ضرورت مخالفین مسلح ماست.
این عکس العمل ها پس از آن مطرح شده که هفته گذشته رئیس جمهور غنی در یک سخنرانی در مؤسسه تحقیقاتی صلح در واشنگتن گفته است که طالبان با توجه به شکنجه و بدرفتاری که متحمل شده اند نارضایتی مشروع دارند و ضرور است تا راه برای عذرخواهی از این گروه پیدا شود. از سوی دیگر شماره از کارشناسان سیاسی انتقاد می کنند که در جریان جنگ های افغانستان طرف های درگیر حقوق بشر را رعایت نکرده اند و شماری از باشندگان کشور را شکنجه نیز کرده اند. عبدالغفور لیوال، رئیس مرکز مطالعات منطقوی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت برای کامیاب شدن تلاش های صلح عذرخواهی از طالبان لازم است. وی میگوید عذرخواهی از این گروه تا اندازه‌ای که حتی غرامت داده شود و تا حد امکان نقش آنها در پروسه سیاسی افزایش یابد میتواند بر روند صلح اثرگذار باشد.
به خاطر ایجاد فضای اعتماد در آینده، نه تنها ای که از واقعات گذشته معذرت خواهی شود و او هم مطابق فرهنگ افغانستان که معذرت خواهی باید قابل پذیرش باشد، بلکه تلاش شود که در آینده هیچ گونه نقض موازین حقوق بشری در مقابل مخالفین که شامل شرایط کنوانسیون های بین المللی میشن صورت نگیرد.
طالبان در این باره تا کنون اظهار نظر نکرده اند، اما دیده های متناقض درباره این که باید از طالبان که به علت شکنجه شدن نارضایتی دارند با مخالفت های همراه است.
مجله خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. لوئیس آرانوالی افغانستان میگوید دوسه افراد متهم به قتل فرخنده به این اداره رسیده است. بصیر عزیزی، سخنگوی لوئیس آرانوالی، امروز در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت این دوسیه تا یک ماه بررسی خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش همیرا حلقوزی.
لوی سارنولی افغانستان میگوید که به اتهام قتل فرخنده 46 تن به این اداره معرفی شده که 19 تن آنان پلیس و متبقی مردم عام می باشند. دوسیه افراد متهم از سوی کمیسیون خاصی که از سوی رئیس جمهور غنی جهت بررسی قضیه قتل فرخنده معذف شده بودند، به لوی سارنولی افغانستان فرستاده شده است. عبدالبصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنولی افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مدت یک ماه نتیجه تحقیقات خود را اعلام خواهند کرد.
دوسیه قضیه قتل فرخنده ساعت 11 صبح امروز به لوی سارنولی افغانستان رسید. 46 تن در اتهام به این قضیه متهمند که 19 تن آنان کارمندان وزارت داخله و متبقی مردم عام می باشند که آنها از طرف لوی سارنولی تحت توقیف قرار دارند و از سوی لوی سارنولی هیئت موظف شده که از آنها تحقیقات را آغاز کنند.
حدود 10 روز قبل فرخنده به اتهام سوختاندن قرآن کریم در مقابل زیارت شاه دوشمشیره توسط مردم عام به قتل رسید. بعد از وقوع این حادثه وزارت داخله و کمیسیون حقیقت یاب گفتند که فرخنده بیگناه بوده است. قتل فرخنده عکس العمل کشورهای خارجی و شمار سازمانهای حمایت کننده حقوق بشر را برانگیخت و از حکومت افغانستان خواستند که با عاملین این قضیه برخورد جدی نمایند. تاکنون معلوم نیست که حکومت عاملین این رویداد بی سابقه را مطابق کدام قوانین محاکمه و مجازات خواهند کرد. اما شماره از فعالان زن میگویند که محرکین اصلی باید به اشد مجازات محکوم شوند.
شنیدید که لوی سارنولی افغانستان میگه به دوسیه افراد که متهم به قتل فرخنده شدند رسیدگی صورت میگیرد. حالا میشنوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگه در 6 ماه نخست حکومت وحدت ملی هیچ پیشرفت در عرصه تامین امنیت روانی و مسئولیت زنان صورت نگرفته است. سرای صبرنگ مسئول بخش زنان و اطفال این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رسیدگی به وضعیت زنان باید در محراق توجه حکومت قرار گیرد. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
قضایای ثبت شده خشونت علیه زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که خشونت در برابر زنان در این کشور به اوجش رسیده است. مسئولان در این کمیسیون با اشاره به این مسئله می‌گویند زنان افغان در حال حاضر در بدترین وضعیت قرار دارند و از امنیت روانی برخوردار نیستند. سرایا سپرنگ مسئول بخش زنان و اطفال این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت در تلاش است تا وضعیت زندگی زنان در این کشور بهبود یابد، اما این تلاش ها تا کنون نتیجه ملموس نداشته است.
تغییرات بنیادی در مدت 6 ماه به زندگی زن افغان رونما شده باشه متاسفانه که اصلا ملموس نیسته. آنچه که دیدبان حقوق بشر گفته، یعنی وضعیت زنان افغانستان امروز واقعا رقتبار است، ولی دولت برنامه ریزی که در این قسمت میخواین که کارهای یعنی انجام بدن، ولی این کارهایشان بیشترش نوز بروی کاغذ است و این در عمل هنوز پیاده نشده.
اما خانم سپرنگ گفت که موجودیت ارادی سیاسی در حکومت وحدت ملی در خصوص بهبود زندگی زنان آنها را تا اندازه امیدوار ساخته است. این در حال است که یک محقق اداری ناظران حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است از آغاز کار حکومت جدید تا کنون تغییر در وضعیت زنان افغان رونما نگردیده است و گفته است که اگر قبل از این زنان در افغانستان به طور نسبی مسئولیت احساس می‌کردند، اما پس از کشته شدن فرخنده این احساس شکننده به نظر می رسد. در تازه ترین مورد خشونت علیه زنان افغان، فرخنده 27 ساله هفته گذشته از سوی گروهی از مردان خشمگین به اتهام آتش زدن نسخه از قرآن کریم در کابل کشته شد و سپس جسدش را آتش زدند. این رویداد عکس العمل های تند را در داخل و خارج کشور در پی داشت. در همین حال فعالان حقوق زن میگویند آنها از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون شاهد هیچ گونه تغییر مثبت در زندگی زنان افغان نبودند. منیره یوسف زاده یکی از این فعالان در صحبت با رادیو زدی از حکومت خواست که قضایای خشونت علیه زنان را به گونه جدی پیگیری کند، زیرا به گفته وی دامنه قضایای خشونت علیه زنان حالا از مناطق ناامن به مراکز ولایات گسترش یافته است.
دو مقام ارشد حکومتی با شعارهای بسیار خوشایندی برای زنان افغانستان آن کوشش کردن حامیانی در بین زنان داشته باشند، اما متاسفانه زمانی که حکومت وحدت ملی شکل گرفت در این حکومت کمتر توجهی به زنان افغانستان شد. ما میبینیم که هنوز کابینه خالی از زنان است، هنوز او والیایی که قرار بود که حداقل 3 خانم والی باشند تعیین نشده.
فعالان حقوق زن به خاطر بهبود وضعیت زنان افغان به رهبران حکومت پیشنهاد میکنند که شعارها و تعهدات انجام شدهشان را در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان عملی سازند. با گفته آنان قضایای خشونت در برابر زنان باید به شکل لازم آن بررسی و چگونگی مبارزه با خشونت علیه زنان در مکاتب به متعلمین آموزش داده شود تا در آینده هر فرد به خشونت علیه زن نه بگوید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک نرس نظامی امریکا که جان دو کودک زخمی افغان را نجات داده بود بعد از گذشت 2 سال یک بار دیگر با این دو کودک پیوست. عبدال و شابیبی دو کودک 10 ساله افغان که در سال 2013 میلادی در جنگ شدیداً زخمی شده بودند از سوی یک نرس نظامی امریکایی نجات داده شده و سپس به امریکا منتقل گردیدند. گزارش سی بی اس لس آنجلس را در همین مورد از فرشته نگاه می شنویم.
دو کودک خردسال افغان که در جنگ به شمول اعضای خانواده اعضای بدنشان را نیز از دست دادند دیروز با نرس امریکایی خود پیوستند. لند فیشر آستن در 2013 میلادی زمانی که در افغانستان به حیث نرس نظامی در صف نیروهای امریکایی ایفای وظیفه میکرد جان دو کودک افغان را که شدیداً در جنگ زخمی شده بودند نجات داد. وی دیروز پس از 2 سال با این دو کودک در لس آنجلس ملاقات کرد. بر اساس گزارش سی بی اس لس آنجلس، عبدال در جولای 2013 میلادی زمان شدیداً زخمی شد که یک راکت در خانه اش واقع در یکی از قریه های دور افتاده اصابت کرد. در این رویداد عبدال برادرش را از دست داد و پای راستش قطع گردید. در یک رویداد دیگر شابیبی که با همسالانش در بیرون از خانه مصروف بازی بود هدف یک انفجار قرار گرفت. در این انفجار انبازی های شابیبی کشته شدند، اما با آنکه شابیبی در این رویداد جان به سلامت برد اما یک دست و یک چشمش دیگر با او نبود. لند فیشر آستن در تیم کارکنان سیهی بود که عبدال و شابیبی را برای 3 ماه در شفاخانه نظامی امریکایی در افغانستان مالجه کرد. سی بی اس لس آنجلس به نقل از این نرس نظامی امریکایی نوشته که میگوید وضعیت این دو کودک افغان را که در آن زمان هر کدام 8 سال عمر داشتند حتی نمیتوان بیان کرد. به گفته وی آنچه که بالای عبدال و شابیبی گذشته هیچ پدر و مادر بالای فرزندان خود تصور نمیتونند. با تلاش لند فیشر آستن بنیاد کودکان جنگ زده مصارف سی عبدال و شابیبی را به عهده گرفته و اواخر 2013 میلادی آنها را به امریکا انتقال داد. عبدال پس از سپری کردن 4 عملیات اکنون میتواند با پای پلاستیکی را برود، در حالی که شابیبی با دست مصنویش رسومی می کند. سی بی اس لس آنجلس به نقل از لند فیشر آستن نرس نظامی امریکا نوشته که می گوید زمانی که می بینم عبدال و شابیبی یک زندگی بهتر را تجربه می کنند و کارهای را انجام می دهند که آنها را قادر به کودک بودن می سازد لذت می برم. قرار است این دو کودک افغان در آینده نزدیک دوباره به افغانستان برگشته و با فامیل هایشان بپیوندند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
شماری از باشندگان شهر کابل از حکومت می‌خواهند تا تانک‌های تیل و ذخیره‌گاه‌های گاز LPG را به بیرون از شهر انتقال دهد. در همین حال کمیسیون محیط زیست والی سیجرگه با ابراز نگرانی از موجودیت این تانک‌های تیل و ذخیره گاز LPG در مناطق مسکونی می‌گوید که این مسئله خطرات بزرگ را متوجه مردم و محیط زیست می‌سازد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
با افزایش و ایجاد 10 تانک تیل و ذخایر گاز LPG در شهر کابل، شماری از باشنده های این شهر انتقاد می کنند که این تانک ها غیر معیاری ساخته شده و خطر بزرگ را متوجه جان و مال آنها می سازد. چند تن از این باشندگان بروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی با ابراز نگرانی از این مسئله از حکومت خواستند تا در زمینه دور ساختن این تانک ها از مناطق مسکونی اقدام نماید.
این خو بسیار کار اشتباه است که در یک محل مسکونی و محل رهایشی یک تانک تیل باشه، بسیار خطر داره. از نظر
کار ما خوب نیست. اخیرایی که جور میکنن این برادرای کسایی که تانک جور میکنن استاندارد نیست، امکانات ندارن.
از دولت توقع داریم که بدن این ذخیره و چیز بدر در جای جور کنن که بدو باشه مردم نباشد.
این نگرانی ها پس از آن مطرح میگردد که بروز جمعه در منطقه سرای غزنی شهر کابل بنابر مشکلات تکنیکی از یک ذخیره گاز LPG که برای وسایل نقلیه از آن استفاده می شود چندین تن گاز به فضا رها گردید. مردم میگویند این مسئله آنان را دست و پاچه ساخته و منازلشان را برای چندین ساعت ترک کردند. در این حال شماری از اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی موجودیت تانک های تل و ذخایر گاز را در مناطق مسکونی نگران کننده می دانند. عبیدالارامین یک از این کمیسیون میگوید بی توجهی به چنین مسئله مهم می تواند آسیب بزرگی را به جان و مال مردم وارد کرده و محیط زیست را نیز آلوده سازد. قرار گزارش ها در چند سال اخیر ده ها تانک تیل و ذخایر گاز LPG با عقض جواز فعالیت در مناطق رهایشی به خصوص در شهر کابل ایجاد گردیده است. اما انتقادهای موجودند که در تانک های تیل و ذخایر گاز مایع خلاف معیارهای تعیین شده ده ها تن گاز ذخیره شده و این کار نگرانی های زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. در این حال مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند اکثر این تانک ها تحت بررسی حکومت قرار داشته و بر اساس معیارهای تعیین شده فعالیت دارند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان راهکار جدید را روی دست دارند که بر اساس آن شمار از تانک های تیل و ذخایر گاز مایع را از محلات مسکونی انتقال می دهند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که تا حالا با ما بودید. فردا باز هم ساعت 7 صبح با برنامه‌های تازه با شما خواهیم بود. اکنون می توانید روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. شبتان خوش.